سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولې هغه برنامې چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تا د زیاتو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې له تر اوسه پورې دا د ګزر مریضي پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعه لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود وي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود وي دلته افغانستان هم نه دی مسوون، حتی نړۍ نه ده مسوونه. بنان دا د هغو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، انتظاره دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د احصایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب داری تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معارف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو پیازاتی د هلکانو کم ده. او بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شو چې دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنې دا چې په دوهم ټولګی کې، په دریم ټولګی کې، په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي نو دوی د تا علاقه مندي پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د ترې لیواله کوي تر څو پر ماشومان یې دغه ته زده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید ځایو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټېږي نه پنځه موږ شپږم سم ته رارسېږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتبه څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکي موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور و روغتیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کېږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتېږي. نو که چیرې موږ وتوانېږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړه وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم په راتلونکي کې روغ وي او هم به مور روغ وي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکاره وي، مثلا ښوونځی ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدي اکل دولسم سنف څخه خلاص شي. نو کله دولسم سنف څخه خلاصېږي هم هلک هم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا که د کیک یسایه ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه دي مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي. او کچی دی ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یا د لنډې ونې خاوندان یې او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړی، نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومان ته انتقالوي، او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چې دي چې باید هم سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډېری نه عام نسیم زمونږ هغوی خپاتې دي، حتی هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمیره په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یو څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولیږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي که نه دي.
ترټولو اسطه باندې خو کیدای شي ښاغلی نوداري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کړي دی ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه، شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د تون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دا وو سرکار لاندې چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید په خپل ځنګ و یاړي کې ونزي چې زموږ پلاني کلی کې ژوند کوو، یا پلاني کوڅه کې، یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا په خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به درامنځته کې. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسؤلیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واکي. ستا د بلې پوښتنې په اړه چې تا ویل که داسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید وایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم